السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په څپو کې او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. یوناما ویلی تیره څه باندې یوه اونۍ کې شپږ پنځوس افغان ملکیان وژل شوي او یو سل نوي شتنه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د نننی بیان له مخې افغان ملکیانو ته دا مرګ ژوبله د فبروري له شپږ ویشتمې د مارچ تر پنځمې د پولې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو په غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو کې اوښتې ده. پنځه پنځوس فیصده مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له طالبانو او پاکستاني ځواکونو غوښتي چې سمدستي نښتې ودروي، ځکه چې د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي دا بهیر یوازې لا ډیر خلک اغیزمنوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې تېره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دیرش پاکستاني عسکر یې وژلي دي. خوارزمي همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا شوې شمېرې نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت تازه د بیګانۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه ومه ورځ ته داخل شول. اسرائیلو ویلی چې پر ایران یې د بریدونو نوې څپه پیل کړې. جمعه سهار وختي په تهران، قم، اصفهان، رشت، یاوا، یزد او څو نورو ښارونو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. اخوا بیا د ایران سپای پاسداران ځواکونو د وعده صادق څلور د بریدونو د بلې څپې پیل اعلان کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځني ختیځ کې په لسګونو اهدافو د ډرون او توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکیچونو سره مخ کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان له زندانونو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شول. دغه وزارت د پنجمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کډوال چې له یوې ورځې نه نیولې تر دوو میاشتو پورې یې په بند کې تیره کړې، د کندهار د سپین بولدک د لیګ په آمریت کې تر ثبت او د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. د وزارت تېره اونۍ هم د پاکستان له زندانونو څخه د 15 اویا افغان کډوالو د خوشې کېدو او هیواد ته د ستنېدو خبر ورکړی و. او د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام په دوهمه نیمایي نیمه پایلوبه کې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په پنځمه هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. هند لومړی بیټنګ وکړ او د 2450 منډو هدف یې وټاکه چې انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اوورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلینډ په 9 کټو وګټله او پایلو به ته لار پیدا کړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام پایلو به د راتلونکو یک شنبه په ورځ د مارچ په اتمه ترسره شي. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم. پنځشنبه د کپ 14مه د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرختنګ دې سلګونه کورنۍ هم بے ځای کړې. پښتنې دادې چې دا جګړه به تر کله دوام کوي، پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کېدای شي، ولسونه د مخنیوي لپاره څه کولای شي. د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې همدا مسلې لخپلو ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمانه دی. په پیښور کې د مشهد رادیو خبریال فرهاد شینواری، د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاتف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم خره غلاس وایم، یادونه کوم چې لاوریدونکو نه هم په پښتو فیسبوک باندې کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي، موږ به هڅه وکړو چې یو برخه له تاسو سره د خبرونه په تراس کې شریکو. ورزو په سر کې خپل خبريال فرهاد شینواری ته په پیښور کې شینواری صاحب ستړي مشي، کاوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړي، ورو سبب یې میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ ده، تازه حال څه دی په تورخم شاو خوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم داسې چې لکه تاسو هم ذکر وکړ چې تیر خوښه اته ورځ راځي، دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده دا ډیره تیزه شوې ده. نو لومړی به زه د خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوه ځایونو باندې چې کوم دی زیاته جګړه روانه ده، وقفې سره د تیر اته ورځو نه چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقه ده، د زینا یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیلو چکم علاقه ده، د زینا پاکستانی ځواکونه چکم دي د لوی توپخانه استعمال کا، وقفه سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زبدا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع د دوه زینا چکم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي، چې سلمان علاقہ د لالپوری ولسوالۍ او مامندارې سره لګیدلې. او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او پاغوی باندې پاغوی ډز کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګیدلې ده. نو په تیرو خوښه اتو ورځو کې مونږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانه استعمال روان دی. په ټوله علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده، د لنډ کوتل میچنې نه تر تورخم پورې ټوله سیمه د پاکستان پوز په خپل ولکه کې اخیستې ده. اول څه کې چې کوم دی لوی توپخانه هم وړې ده او یو ټانک هم لیدل شوی دی لارو باندې د تورخم ته رسول شوی دی. کتلفات خبرو کړو نو دې طرف ته چې کومه ګولې دی افغانستان لوري نه راغلی، تر اوسه پورې پکې خواوشه درې کسان جوبل شوې دي، چې هغه پرون یو ګولې په لنډ کوتل کې را پرې وته په صدوخېلو سیمه کې د ډیورنت کرخه ته سیرما او پاغي کې یو ماشوم او نور درې تنان چې کوم دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلف ورځو کې ګولې راغلي دي. نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنت کرخې ته سیرم دي، مختلفو ځایونو کې ګولې را پریوتلې دي. او یو کور چې کوم په غېل کې دلې دی د لنټر غون پوخ لنټر یا کې سورای کړه لوی سورای پکې شوی، یو اوان راغله او اوغه توغندی چې کوم
دی سپورې کې د ملکی مرجوبله په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوبله معلومات هم رسنوي سره شریک شوی، ځکه د خواته د لزګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یونما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوزي مرجوبله پاړه څه ویل کیږي؟
دلته خو پوزي مرجوبله پاړه دا سیده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کوم داوی راځي او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی اتا تارړ، هغه هر ورځ یو نوې شمیره جاری کوي چې پاغي کې د تقریبا چې د داوو مطابق په تیرو واتو ورځو کې دوی چې مونږ افغانستان کې کوم طالبان دی افغان طالبان او دا غویش مېره چې کوم دی دا څه خو شاو داوی دوی دا څه کوي څلور سونم پورته شوی دا. خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات وخت دي دا غي پاړه باندې د سیخکارا نظر لالو شمیره دوی تر اوسه پورې نه جاری کړي. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ مومند او خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سی ځواک ځنې کسان لګیدلې دي په مرمۍ باندې هم او مرګ ژوبله هم ورته اوښتي ده، خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یار دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله، کور ودان شینواره صاحب دی خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تیره شپه په کوچلاخ کې د اف سی ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده او دوی ادعا کړې چې لسګونه کسانو ته یې مرجوب راړولې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلې شینواره صاحب، دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرجوب راړولو ادعا لري، خو د دغه ادعاو تصدیق یو څه ګران دی او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګجوب لباندې یا دولتي مرګجوب لباندې تفسیر نه دی کړی. کور ودان را سره اوسه نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب، تاسو د شنواري صاحب خبرې واوریدل، کلک زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو، ځکه لوړاند نه د افغانستان خلک بې وزله وو، لوړاند نه دوی په بشري ناورین کې راګیر وو، مرستې له افغانستان سره کم شولې، له افغانستانه د کډوالو یا د ځوانانو تېښته زیاته شوله، د بیکاری کچه زیاته وه. اوس چې دغسې یو وضعیت راغلی له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وتی دی، یې خواته بل ګاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوي دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت په راتلونکو څو ورځو څو اونیو حتی میاشتو کې څنګه ارزوي، څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، همدارنګه شینواري صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنگونه ختم شي، ځکه چې دغه جنگونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې دپاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف هم دغه ده او دا دنیاوالو ته وښیي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي، دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې هم په خلکو باندې لوی بوج راغی، ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو، د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته، او د هغې خوا نه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله، او د پاکستان د خوا نه به نه دغسې ضروري شیان به راتلل لکه غوړي شو، لکه دال شو، وریژې داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه، او بیا ورپسې دغه ده د ورځې کېږي چې جنگ ده او ډېر خونړی جنگ ده، او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته، غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلابات کې، جلابات شاوخوا کې دا ملکي خلک ماشومان چې اثر او ډېر خلک بې ځایه هم شول، نو معلومدار د یوې خوانه روژه وه، د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل او دا جنګونه، او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي، خلک تشویش کې دي، خلک په اندېښنه کې دي. سره دې دي چې لیلی هم تر اوسه پورې بازارونه ډک دي، تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي، د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي، ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري. سایکولوژیکل خلک، تجار، سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي. تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي، ځکه چې د نور هم نرخونه جګېږي، یو نوی احتکار رامنځته کوي. دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده، اما د جنګ چاره نشته ده، جنګ ده. او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو دریو نورو ګاونډیانو سره لارې لري، خو د اغزې نه دومره ډېر توکی برای نشی چې هم تر جلال آباد او کندهار او تر پکتیا او تر دې ټول پورې ورسیږي. دا نو یو څه مشکله خبره ده. نو طبعا قیمتونه لوړ شوي دي او خلک هم په تشویش کې دي. نو الله ته خیر کړي.
کور ودان دودی السب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ جګړه ولې دومره وغځېده؟ آیا سر کې هم توقع همداسې وه ځکه پخوا هم تقریبا د څو ځله د افغانستان او پاکستان نښتې رامنځته شوي، شخړې شوي دي چې تر ډېره به په همغه سرحدي سیمو متمرکزه وه. اما دا ځل فکر کوم خبره اوږده شوله او له بده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیز پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورځ تر بلې زیاتیږي.
سلام علیکم، تاسو زما غږ لری؟
استاد غږ درو ډاکټر صاحب مهرباني.
اوس ډیر مننه تاسو دوباره سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخې او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی، بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلی په نړیوال کچه ځان ته عامیان پیدا کړي او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي افغانستان کې ګوا کې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښته او د پاکستان لپاره ګواښته او غواړي چې نړۍ تیری مشروع دی. او له بل اړخه د ټي ټي پی موضوع یو تراشل شوی سناریو دی. حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغانستان کې پل شوی. افغانان خلک کله چې په جغرافیه حمله کوي، کور ورانوي، جماعت ورانوي، ماشومې وژنې، مشران وژنې، د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي، خلک په خپل د جګړې متن ترازی، خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د هغه تر حمایت ودری کی. په دې لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړی دا ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلما او بهانه دی. موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادی ستراتیژي یا ستراتیژیک ټپ په حق له تغییر راوړي. افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې یو ساينه نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي. پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخله ونه کړي. پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي، هماس چې افغانان دی ته اجازه ورکړي چې د مرکزی آسیا سره وصل شي. پاکستان دی نو د ترهګرو پلمې پر بهانه افغانان نه بمباروي. او کچېری دغه سناریو تکراریږي، زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلاً ډېر ستونزې هم لري، د افغانستان ملت به د شاد دریږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافیې نه به دفاع کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله. داسې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې، البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي. دا څومره واقعیت لري؟ تاسو دغه حالات څېړئ، آیا پلان شوی یا همغږی شوی کار و؟ پاکستان ته ویل سوي چې تاسو برید وکړي چې سیمه نارامه شي بیا به په ایران باندې برید کیږي که نه؟ فکر کوئ دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې همهاله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، د پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت له مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ، والته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سودونه ستراتیژي لري او د پټ ستراتیژي دا دی چې دا سیمه نور هم نارام کی د افغانستان اوسنۍ واکمن نور هم ضعیف کی او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه جګړه په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړه ښکار شي. ور لاره بدایي چې دغه ستراتیژي په حق له افغانان یو خپل ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه دا دی چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو، د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو. ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته منتدا وایي چې موږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی شتل ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټي ټي پی نه دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ نظام تغیرول دي، چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغییر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریځ ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید دغه روایت په ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسې. د دواړو لوري استازي موږ سره نه، البته د دواړو لورو، اما دواړه لوري د خپل جګړو یا د خپل اهدافو ننګ کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف د ټي ټي پی زالې او د داعش خراسان څنګه زالې په اول بریټ کې، بیا روسه چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، روسه بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده، هدفونه اوس یو څه واضح شوې دي. نو نن په دې باس کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته ترڅو دغه جګړې اغیز کم کې، لک تر لګه ملکیانو باندې اغیز کم کې، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نشي. ملمنو را سره وشي موږ اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پانه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکان وتلی وي. فقط څو لاندې تبصری راخلم. همایون بادری لیکلي وایي په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بلکوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خلک کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ او رد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلی وای دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 89% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله حمید شیرزی لیکلی دی وای د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصباح وصال لیکلی وای بس ما نظر داده چې کلاک وعده ترې واخلي چې آینده کې باید ا داسې غلط فهمي ورڅخه و نشي. دا وای کی چیرته اوربان کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلاکه اجمنه واخیستل سي. ډیر نور تفسیر هم راغلي دي کوروسته وخت پاته شو بیلولو کنه مغه پښتو فیسبوک پانه کې به پاتې کوریدونکو غوړي حالت خپل تفسیر کتلای شي. شنوار سه مخکل دي چې خپل اوریدونکو ته ورشو د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څورزو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغه جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړې په لنډی کوتل کې، په نورو شاوخوا سیمو کې، په پېښور کې، آیا هم داسې د پولیسو خپل چاپی پر زیاتې کړې په کډوالو؟
بالکل همداسې ده. پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دي، هغوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډېر په خوف کې دي، ډېر په ویره کې دي. دوی ویل چې تیر تر بر هر وخت چې څومره وختونه تیر شوی دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالات سره مخ دي. یو طرف ته دوی نسی په جیلونو کې اچي او څوار لس فارنیکټ ورته چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورټ او ویزا نو دی ونه سی به سار لا عدالتونو ته وړاندې کا بیا د وکیلانو فیسونه لګي بیا یو کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورت کړي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تللی نه راتلی شي نه دې مخې تللی شي. نو چې دا خلک یوونی ول مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته په عدالتونو باندې بوج دی چې دوی د ډیپورټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې دي چې که موږ ځم نو په کومه باندې به ځو. بله داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لري پرتو علاقونه په خبر تر رسیدلې وی لیا په لارو کې وی اغه ودرول شوې دي اغه اوس ځان له مشکل سره مخ دي چې اغه سره ما خبر وشو په کې ځنې کډو سره نو غي چې موږ خدا ګاډیو په لکونو روپو کرایا باندې رانیولې موږ سره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وی چې مطلب موږ به سند پنجاب لیا خیبر پختونخوا لري علاقونه روزو سره سامانونو او کډینو موږ به مثال په تور دوه لکه روپۍ کرایا درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې. نو دا خو اوس په دوی باندې ورځې زیاتې شوې اته ورځې په دوی باندې واوښتې. نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایا وړي په لارو کې مطلب روژم ده د روژه ماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته. او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلارې ولاړې دي په هغې کې کډوال هم دي سامانونه هم دي د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دي دوی ورته بیا د پېشمني او د روژه ماتي او څه نا څه بندوبست کا خو هغه سهولت خو نشته ورته. تر اوسه پورې لا موسم ډېر نه دی ښه شوی مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډېرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې و اوس داسې ښکاري چې د پختون صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویلي چې وینسې. بیا په دې لړ کې ما د خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. او چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې موږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی او زموږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بې اسناد افغان کډوال ونسی او مقدمه په درج کړی
چې لارې بندې دي او د دې امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول شوی دی هغه خپل کور ته راشي یا د چا چې کډې بار دی هغه هم بند شوي کور ودان شینواری صاحب دې خواته موږ راپور نه درلود چې د پولې دې خواته تورخم شو خوا کې او دغه سې د پولې اوږدو کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی ویلي دي چې عام کسان ډیر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ ته دغلته یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل شوی دی د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشئ ماښام مو په خیر. تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
السلام علیکم. څه جوړ بخیر
کور مو ودان. تاسو را تخپل نوم واخلئ. کوم د خوګیانو کوم ځای نه خبرې کوي؟
نو مې محمد امان دی د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو دی ولسوالۍ.
ښه محمد امان خان دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونه باندې څه غیس کړی دی؟ تاسو خوګیانو کې اوسېږئ شاوخوا به د دازو غګونه اوري یا به مجوند یو سترخصوي وي څه وای یا ولسونه د جګړې په کومولو کې د اوربان پر اوستلو کې څه رول وبولای شي؟
خ دا خو جګړه خو افغانان تقریبا دا تلويخ 15 کال جګړې نه ډیر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو. جګړه خو په موږ باندې پاکستان له خوا نه تقریبا د موږ هلته 1,000,000 ماجر پراته دي، هغه ټول موږ په نظر کې نیولې دي او جنگ نه غواړو. خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان له خوا نه تحمیل شو، نو د دې به بیا د خیره په خپل وسیتوان سره مقاومت کوو او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ عزم او په ملاتړ باندې ولاړ یو. بله خبره دغه صلح چې کیږي دا د پاکستان پښتانه دغه یو حرکت وکړي، یو چې شی وکړي د دغه خوانه چې شلاره پکې پیدا کیږي.
نو تاسو وایئ چې دا مهال د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې ښکیل دي، هلته مصروف دي، د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربان لپاره باید خپل پښتانه ولسونه سره غږ پورته کړي.
او او منګه جرګیل ورو پښتانه، منګه جرګیل ورو په جرګو باندې منګه غټي غټي مسائل حل کولای شو. او دا جنگ سره چې منګه دي طرفه ډیر احتیاط کیږي، منګه ډیر احتیاط دی پاکستان دی پښتنو سره کوو. پاکستان پښتانه دی منګرونه دي او دی منګ سره تقریبا سالمیخ کال دی منګه ملمه پالنه کړی دا اوس کوم کار دی منګ سره روان دی. دا دی پاکستان سره نو مناسب ما پاکستان کومه خه پالیسی لرلې، نو پاکستان به دې منګه دی دنیا دی مسلمانانو دا یو مشر وو او خو په خه پالیسی لرلې منګ بداوه کولای چې منګ اټمی بم لرو. دا بم به منګ مشترک بم وو، خدای چې خه پالیسی نه لري او دا ته خبرې راوړه سولې دا مپالنه چې منګ کوم لرله یم د چې تم ته وکړو د پاکستان نه منګ نه لرله کدا و چې شو.
بله، یو بل ورسته پښتنه کوم تاسو نه بیا در سره مخخه کو راځو خپل ملمنو ته. موږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بې ځای شوی دي، تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بې ځای شوی په کوناړه او د سرحدي نورو سیمو کې. په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی؟ آیا په بازارونو کې په بایو کې څه توپیر تر سرګو کیږي یا خو پروزا کې مجموعه د توکو بای لوړیږي؟ اما اوس چې د پاکستان لارې بندې دي تقریبا 2 میاشتې کیږي، ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي اما خامخا جګړه به اغیز کوي. بازارونو کې د عام خلکو په ژوند باندې دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی؟
جګړې خو اتمی بدبختی لري، جګړو سره نرخونه لوړیږي، جګړو سره دربدری ده. چې خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي او د سډیر د نرخونو د خوانه او کډوالي به سره مست شوي، توپونه د پاکستان د خوانه راوړیږي او لسونه به زیانمن شوي. جنگ خو ښې پایلې نه لري او نرخونه په بازارونو شکر دی ان شاء الله نشه ډیر هغه نه لرو، نیمګړتیا وی ډیر نه لرو.
کور مو ودان. امان الله خان له خوګیانو نه سلامت او سې چې د ازادۍ په صفو کې خبرونه کوي.
محمد امان له خوګیانو.
هو محمد امان له خوګیانو نه کور ودان سلامت او سې ډیر مننه. دودیال سیب تاسو د غوریدون کې خبري واوري د کڅ هم دا محل مطلب د ویداد پټي سر دی کنه. نو د جګړې پایل دی اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر بای د تقریبا 2.3 پیتونه پرون تر 15 یو پورې ډالر پورته شو. کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بای باندې اغیز کوي. د لارو بندوالۍ بل لامل دی. آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي؟ ځکه که چیرته ایران سره خدای مکړه لارې بندیږي، دغه کوم ترانزیت چې کیږي د ایران له لارې چابهار او دغه راز بندر عباس له لارې نه او د ایران نه کوم واردات چې کیږي افغانستان ته یا صادرات کیږي افغانستان ته، که دغه بندیږي پاکستان لارې هم بندې وي، د منځنۍ اسیا بازارونه څومره د ډاډ ور دي، څومره د اطمینان ور دي؟ آیا د قحطۍ ویره شته؟ ځکه داسې ګنګوسې دي چې که دا لاره بندیږي نو افغانستان کې بدنه یوازې دا چې قیمتي بلکې قحطۍ یا د توکو نشتوالی به رامنځته کړي.
خدای دې نه کړي د قحطۍ امکان انشاءالله نشته، ځکه چې ژمی تیر ده او پسرلی را روان ده. پسرلی معمولا افغانان پټیو ته وځي، باغونو ته وځي او څه امید پیدا کیږي قحطۍ بنی، اما قیمتي به شي. دغه د ایران سره ولو ګمرکونه خلاص هم دي اما مال تجارت نه راځي په داسې حالت کې نه راځي ایران اعلان وکړ چې هیڅ څه به خارج ته نه صادریږي نوي صادرات بند کړي دي خو دا د خوشحالي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لالحمد ډک دي کوم خاص د قاسي علائم نشته دي د شمال همسایگان به تر خپل وسې پورې تجارت جاري ساتي او هغه زموږ د دوه نورو ګاونډیانو په مقایسه ډېر نیک خلک دي په دغه ټول د تاریخ کې زموږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډېر ښه چلند درلودې او زموږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه د واورېده امان جان خوګرني څومره په اخلاص سره وویلې چې موږ دغه د سرحد دوه خوا ته پښتانه لکه وروڼه غوندې یاسو نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس موږ وایو چې جنګ شروع شوی ده د پنجاب جنګ د هماغه پخوانه موږ سره و هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله او دوی یوازې افغانان دې خواته د سرحد دې خواته نه بلکې هغه خواته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل چارسده کې څومره قتلونه وکړل داسې تر بنو پورې تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خواته پرېږده دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچ په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي د دوی دا اول تجاوز نه ده پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس امریکا په شا ټپوي امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو دا هم دغه جنګ لوی جنګ ده او دلته هم بل هدف دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي هغه عسکري ځایونه او قرارګاوې چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي له منځه لاړې شي او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي معلومدار نو دلته څو هدفونه دي څو مقصدونه دي د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه دغسې کړکېچنه وي او د دوی دغه جنایتونه ټول په کې ورکي او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې را شي او دا سیاسي لوبه ده ټولو ته معلومه ده د امریکې دا مقصد ده او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي وځپل شي او نوم یې بد شي او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو کله وایي چې نظامیان به دلته ګمارو او دا خبر او بل هدف یې دا ده چې په یو شکل سره د واخان له لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسوي دلته د موږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان ارامه نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي یعنې د پاکستان هدف دغه یو څه اقتصادي مسایل هم دي اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي زموږ د معدن خبره ده د لارې دي دا دي نو دا ټول هدف لري ټول مقصد لري د بل خوانه طالبان هم ایران دي طالبان په دې دي پاکستان نه ډیر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو لپاره بشکې راوړلې افغانستان کې خلک وژل سړکونه او پلونه او دای په وران کړل اخر پاکستان د دوی ته نه شاباس ویلې نه هغه د ورسره جنگ شروع کړ نو د ټولو خواوونه تمش کېدلې ده امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي نور د ملکي تلفاتو نه لرو او خدای دې نه کړي چې قاسي او قیمتي د دې نه اضافه شي خلک نور تحمل نه لري نور وس او توان نه لري امان جان وویل چې موږ دا څلوېښت پنځوس کاله جنګ تېر کړي رښتیا وایي یوازې دا اته ورځې نه دي دا د پنځوس کاله موږ دا جنګ د پنجاب له لاسه موږ دا تحمل کړی ده خدای دې نور دا جنګ ودروي
کور ودان سلامت اوسئ استاد محترم تازه خبر دادی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اعلامیه خبره کړې ویلي دي چې د دوی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د مالیزیا ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبري کړي د ماليزيا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه خودلې او ویلي دي چې دغه ستونزې او دغه شخړې باید د خبراترو لارې هوار شي دغه سي نورو اسلامي هوادونو یا د سیمه هوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دي خو تر اوسه عملی پایله نه د ورکړې مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان روسي حتی ایران د جګړې مخکې او د سیمینورو هیوادونو ویلي و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي او که چیرته وغوښتل سي دوی به دوربند هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښاغلی مختار ولې دغه هڅې تر اوسه عملی شوی نه دی. د اوربان غوښتنه کیږي دغه د تازه د مالیزیا ولسمشر غوښتنه کړي چې باید د خبرو لارې د ستونزې هوار شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي دریمګړي به دوی سره کینی، ځکه په آسان خپل منځو کې او بل ته تن نه ورکي، هغه هم افغانان. نو دغه دریمګړي ولې نه رامخته کیږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دی باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او په یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم، افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري، خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کیږي، دوی من حیث یو قدرت او یو قوت خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې موږ وایو د قدرت د موقف نه، یا فرام د پوزیشن آف سترینګ نه چې خبرې کوو، دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د ده اجازه نه درکوو چې زموږ په عمرو کې مداخلت وکړي. د ترکیې پالیسي د افغانستان په حق له لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډېر ښه تعلق لري، او د افغانستان سره تعلق یې مشخص لا تر اوسه نه دی. د ملیزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري، اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړې، پاکستان په افغانستان په حریم داخل شوی، کورونه وران کړي، جوماتونه وران کړي، ماشومان یې وژلي. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي، په دې معنا چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي. د پاغه صورت کې چې پاکستان خپل الزامونه بیرته واخلي، چې هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دویم، آیا افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر نیولې تر وزارت دفاع هم دا وایي چې موږ د افغانستان ورانو او د افغانستان نظام بدلو، رژیم بدلو، خلک نه پرېږدو؟ همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو په خلاف 2-300 کسانې د بورډ بازار نه نیولې، او بیا په یو زنجیر ټولې تړلې او بیا محکمې خواته وړل. دا د حال دی چې خلک دلته 40-50 کاله دلته ژوند کوي. یعنی پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي، او دغه فشار د ده لپاره دی چې تر څو نظام نور هم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي، پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي، او استخباراتي جګړې دې راسي، نیابتي جګړې دلته راسي، او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان 40 کاله نور هم په جګړو کې اوسيږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي او اساسي غوښتنې ته چې دا دي چې زمونږ په امورو کې مداخلت مکوي پاکستان به دا ومني؟ په دې اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق له کار کې موږ حمایت کوو. اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري، دا زمونږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډېر ستر ستر شخصیتونه همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري، خو دغه طالب د نظام نه حمایت وکړل. اب افغانستان باندې چې کله حمله کوي، په سایکالوژي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ، افغانستان خلک د جګړې متن ته وځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي، بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا بیا جنگ طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ دو ملتونه دی، د دو خلکو دی. کله چې ته شخصي حریم حمله کوي، خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. موږ په دا اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې د پای ټکی ورته کیږي، او کچیر پاکستان صلح ته حاضری کی، افغانان قطعا غواړي هیڅ چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې موږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو. په دې معنی که هیڅ شی هم نه لرو، خو موږ یو ملت دلته لرو، او دغه ملت جنگی دلی دغه ملت دغه آدرس نه پول شوی دغه ملت دغه آدرس نه تهدید شوی تاخیر شوی جبنه موضوع من تراوری اختلافات ته لمن وهلی ممکن دلی روزلی او د اوس کوم شرایط سره موږ مخامخ یو هغه د چې من هیڅ یو ملت پردی دیر غل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یواله حفظ
کور ودان سلامت او سی لګرو سبب په دې تم شو بحث بسر راټول کو چې دغه قوي موقف یا دریز نه بلاخره څنګه کولای شو چې د جګړې د ټغر ټول کو کچیرته دریمګړي نه مختکیږي ولسونه څه کولای شي جرګې څه کولای شي قومونه څه کولای شي اوریدونکو استودیو سره وصل دی دا اوریدونکو سره خبره کو بیا نو بحث ورورو راټولو استړي مشه د ازادۍ په صفو کې خبرونه وري
په خیر خیرت ته زه په خپل ور سره د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم مېلمه تم زما نظر په دې حق لا دار کم دی د افغانستان او د پاکستان په حق ده چې پاکستان چې کوم يرغلونه پر افغانستان کړی په اوس کې کوکې دا پګټ نه دی په څو واره د افغانستان حکومت ځخ پر کړی دی زموږ سره اره خبرې د سولې د لارې موږ سره حل کړي نو کدا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي دا د دوی په ګټه ده موږ د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه ده او کدا هم دې بریدو ته ادامه ورکړي تاسو در باندې نه د افغانستان خلک مجبور شي بیا کار څونه لوی قدرت شي هر څوک برید پر وکړي دا هغه جواب دی خامخا لري هغه په دې معنی تاسو ښه در باندې که امریکا يرغل کړی دی که روسان کړی دی که بلچا کړی دی دا هغه جواب د ملتور کړی دی کنن پاکستان نظامیان دا څه فکر کوي چې افغانستان کمزور دی افغانستان نه دی کمزور ځکه د افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي هغه کفه په هر لحاظ وی چې مشر امیر راس پر وکی دلته ولس نظامی دی انسته بیا د خپل دفاع خامخا کوي لکه څنګه چې تاسو په اوس کې کوڅه ولیدل خو زه دا نظر دی د پاکستان پر ولسونو مدا ځخ دی پر پښتنو مدا ځخ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ تاسو خپل ځان ته کار وکړئ پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي پر ولسونو دا هغه تاسو در معلوم دي نو تاسو د پاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سره ورخلاص کی سره ورخلاص کی پر افغانانو باندې
دا زور مکوي کور ودان سلامت او سیډیر مننه چې اړیکه مونی ولا او خپل نظر مر سره شریک راځي ورورو با سره راټول کو شنوار سه به ول تاسو درزو آیا سیاسي په لور تاسو امکان ګوري چې دغه جګړه به بل اخره پنيګدي ورځو کې پای مومي څه خوځښتونه ستادل ته قومي حرکتونه جرګي ګوندونه دوی څه نخې نخانی خار کړی چې بل اخره به د افغانستان او پاکستان د غشخړه هواریږي او کنه لا هم د جګړې د پاتره سدو خکارات سره کښته په واقعیت کې سره واندی په هغه ځای کې چې تاسو یې خبري پوښخ په غاړه لري
د غتیر او اتور زونه چې دا درنه جګړه شروع شوي د دې خبره دا په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم وزیران دي مشران دي او بیا خاص کر حکومتي غوندې نو غوي طرف نه چکم دا بیانونه راځي هغه داس نخ کاری چې دوی به دا جګړه زر ودري خو بیا چکم په خیبر پختونخوا کې سیاسي غوندونه دي فعالان دي دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوې او احتجاجونه مشول چې ری باید دغه جګړه ودرول شي دوړ خو ولسونو ته تاوان دی یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی وس چې دغه جګړه زیاته شو لیا دغه د ایران چې کوم جګړې خبرونه را زیات شول نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لوی موضوع هغه د دوړخیز تجارت و هغه بالکل شاته لاړه موضوع تو کې دی نه ټوله مهمه موضوع دا و چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزټ ریډم بندې اور سرچ کوم دی په پاکستان ایکسپورت او امپورت چې دا په ملیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوي دا تجارت به روانو په سلګونه گاډي بعد پاکستان نه افغانستان ته وختل مالونه به وړل او بیا به هغه گاډي نه راتلل او دې سره په زرګونه خلکو د رزق غوسیلې روانې وي نو دلته کوم خلک دی هغه خو ډیر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی، او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم دا لیا نور سرحدونه دي دا ټول تجارت لپاره خلاص کړی، او دغه جګړه چې دا دینه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواه شا په تورخم باندې صرف د پاکستان اته سوه لارۍ لیا د مالونو ډک ګاډي اوختل چې د هغې نه به د ورځې په حساب باندې په میلیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه ترلاسه کېده، همدارنګه افغانستان ته هم ترلاسه کېده. بیا که مونږ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ټرانسپورټران دي لیا د ګاډو کاروبارو که دی ته مونږ ګورو، او مونږ د وړو کې یو تحصیل د لنډې کوتل دغه د تورخم د اډې یو مثال راواخلو، په دې کې 15,000 موټرې او ګاډي د سورلو به ولاړو، او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور لبې په ګاډو کې وړل او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اکه سماجی دی که اقتصادی دی، او بس دی ټول ستونزو سره خلک مخکړی دی. خو دستی تور باندې چکم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې بیانونه مخکړی راغلی چې
او مننه شینواره سبرختیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډیر پام کیږي نه له بعد مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دی روانه شخړه کې دواړه لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لسګونه ملکیان یوازې وژل شوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت او صحیح شنواره سپ تاسو سره مخخه کو، نور مو وخت نه نیسو، راځو خپل ملمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، تاسو په نظر حل لارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولای شي چې دغه شخړې هوارې کړي او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کړي؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه رادیخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخوا ته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر دې ټولو پورې، او هم دې خواته هم د همدغو پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش ته هم دی چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي او د منطقوي او ژبني دا تعصباتو پاروي، او تعصباتو پارولي هم دي هغه د همدغې ورځې لپاره، یوه ډله را خپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دي د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایت چونو د شپږ دیرشو ولایتونو د عامو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهار تر هلمند تر ننګرهار تر هرات پورې دوی ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه احتکار او دغه خبرې دې نه کوي بلکې د سخاوت نه د کار واخلي. داسې کورنۍ شته ده لله الحمد چې څه نا څه لري، وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي، او دغه راکټونه او مرمۍ او ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ دا ختمه شي.
کور ودان سلامت اوسئ. دودیال صاحب محترم، مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. هیلی او امیدونه څومره دي د جګړې پای ته رسیدو ته، او حل لارې څه کېدلی شي ولسونه څه کولی شي، او شاوخوا هیوادونه چې مونږ دا مهال څاري دا وضعیت نږدې ګوري دوی څه کولی شي په لنډو کې؟
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او په دې شرایطو کې د پوسی چې افغان به د تا آماده نشي چې په افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان د ادرس یو ځل بیا تکرار شي او د افغانستان د نسبی امنیت دوباره وران شي او خراب شي او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسي او بنیادی غوښتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومتونو نه دا دی چې یو ستره لویا تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر دی وغواړي او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي. زما باور دا دی چې پاکستان به خپل حملو ته ادامه ورکوي او د صلح غدۍ ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخت پورې چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکړي، د افغانستان ملت په درنو سترګو نه کتلی، خپل د حالت او د مو په امور کې خپل ولې دا جګړه به ونه دریږي. او باور مو دا دی چې کچېری سناریو داسې وي چې وګوري په افغانستان کې د استخباراتي جګړه نور هم لمن ووهي، په دې جګړه کې به پاکستان په خپل هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان هم دغه غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غواړي، جنگ خو په موږ تپل شوی، کور خو زموږ وران شوی، جماعت خو زموږ وران شوی، ماشومان خو زموږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه غوښتنه دا دی چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي چې افغانستان د هیڅ طرحګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېلې سیاست پاور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې پر امن پاتې شي او د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهانې او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوی تبلیغات کوي، دغه تبلیغات پاکستان د پای ټکی چیشتي. بس
کور ودان. ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. په پېښور کې د مشال رادیو له خبريال فرهاد شینواري، د پانتون د استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه موز موږ ملتیا وکړه.
نبود خانه نبود خانه